په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې خپریږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. د لومړۍ خبری مجلې د سر راپور موده ده چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبری وکړې. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس دویمه د نومبر 23مه. آسیب حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. پیل له خبرونو کوو. د کورونی چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې. په افغانستان کې تیره شپه زلزله وسوه. د بلجیم چارواکي وایي چې پرون وخت یې د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولي دي. د امریکا د کانګرس یوه هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازدیګر په ارک کې وسوه وویل د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وسي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پولیسو دغه کس په وروستیو کې چې غوښتل یې له غزنی په یوه موټر کې دغه 8 کیلوګرامه تریاک لغمن ولایت ته انتقال کړي نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د 228 لویو قاچاق وړونکو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په افغانستان کې تیره شپه بیا زلزله وسوه. د امریکا د جیولوژي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. دغه اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د مځکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو پر اساس دې زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابله دغه ورځ د پاکستان د شمال او هند پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نسته. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې تر وروستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان وي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم، موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو، داسې چې څو کسان شي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف شي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل سوي دي. یوه اسرائیلي ښځه چې د یوه فلسطیني لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمي سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویند پرون وویل هغه سړی چې پر دې ښځې یې د چړې برید کړی و په ډزو وژل سوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوو جلا پیښو کې وژل سوي دي. او د میانمار د شمال په یوه کان کې د مځکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شمې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وسوه. د سره صلیب، د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي.
لا ازادي رډيو نه مو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم کابل د تودوخې لوړ درجه ته ټیټمن فدوا اسمان وریز د ورخت ټکل کندهار د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوا اسمان زای زای وریز هرات د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه صفر اسمان نیم وریز مزار شریف د تودوخې لوړ درجه و ټیټه پنځه اسمان وریز د ورخت ټکل جلال آباد اسمان زای زای وریز دا تودوخې لوړ درجه شل ټیټه سلور اٹکل شوی ګردیز دا تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفی سلور اسمان وریز دا ورخت ټکل او په پای کې بامیان دا تودوخې لوړ درجه سلور ټیټه منفی دولس اسمان وریز دا ورخت اٹکل شوی دی.
ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان یو هیئت چې ایران ته تللی وایي ایراني چارواکو ورسره د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو کارپوهان د ایران پر ژمنو باور نه کوي.
موږ شاهد دي دیو چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لاړل، بیا موږ شاهد دي دیو چې دوی مهاجرین د ایران افغانستان ته راستانه کړل.
په کندز کې د دشت ارچي ولسوالۍ وروسته په نورو سیمو کې پوځي عملیات کېږي، خو عوام څه وایي؟
طالب په شاخ کې ورسره جنګېږي، یا مسل په ولی کې جنګېږي. هغه د په موږ دارم چې دا کلی ولي ولي، په کلي کې خو غریب خواره غریب پروت دی، په کلي کې خو یو بیچاره سپینسری مظلوم او یو شمنجری پروت.
د ځوانانو یوه ټولنه هڅه کوي اروپا ته د افغان ځوانانو د تګ مخه ونیسي.
دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دې وتښتي، ناامني ډېرې سي او قومي موضوعات راپورته کړي، او د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې دا پلان باید شنډ.
د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي سره خبرې شوي.
همون کوچانو تذکیری نه اخیستلی، بیا همون هجرت وکړو پاکستان ته لاړو. پاکستان اوس بیرته راغلو، اوس دغه معاش ته ځي تذکیره اخلي، تذکیری نه اخلي.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلي غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي، او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي، او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له دشت سرچې ولسوالۍ وروسته د دې ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو پر خلاف تصفوي عملیات پیلوي. د کندز امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دشت سرچې کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د دشتیرچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتیرچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تېرې یوې اونۍ کې پارچی ولسوالۍ کې 23 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 22 تنه یې وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتیرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قمندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتیرچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگلباغ دا هم وویل کله چې د دشتیرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهی عملیات هم پیل کیگی.
تصفیهی عملیاتی که از طرف وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله برانداخته شده و
دغه تصفیهي عملیات چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتیرچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشتیرچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره دیارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خوجغار او بهارک ولسوالیو سره ګډه پوله لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دې خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم درته لرو، دغه راز د نړۍ پر چارو هم راپورونه درته لرو. خو اوس هم ستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالیږلي.
نقیب الله حق دوست له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. اوریدونکي لیکلي که د دې ولسوالۍ وضعیت ته جدي پام ونه شي د شمالي ولسوالۍ په څیر به یې زیاتې برخې د وسلوالو لاسته ورشي. همدرد له میدان وردګ نه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ژر تر ژره پیل کړي، ځکه دغې پروسې کلونه وخت نیولی دی. عبدالباسط نبیل له نورستانه لیکلي، د نورستان نورګرام ولسوالۍ به امنه ولسوالۍ ده، خو له بده مرغه په دې ولسوالۍ کې بیا هم د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او اوسني چارواکي پام نه ورته کوي. محمد فهیم عجیب بیا د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د تختول شویو مسافرو د ژر خلاصون غوښتنه وکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، څو ورځې کېږي چې د هلمند ولایت په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. دې مسئلې خلکو ته نورې لانجې جوړې کړې او په اړیکو کې ستونزې لري. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخي پالیسي پر مخ بیایي. اوریدونکي له افغان ولسمشر څخه هیله کړې چې د پاکستان د هغه پټ جنگ مخه ونیسي چې په افغانستان کې روان ساتلی دی. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلي، له وسلوالو طالبانو مهله ده چې د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي، د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اوریدونکي لیکلي، تر څو به افغانان ځورېږي دوی هم حق لري د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
تاسی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 2:15 کېدون کې دی. په دې خبری مجله کې نور راپورونه ورسته اوري. خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا د کانګرس یوه هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یې یو کس نیولی دی. په افغانستان کې تېره شپه بیا زلزله وسوه. د تلفاتو او اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. یوه اسرائیلي ښځه چې د یوه فلسطیني لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمي سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. او د میانمار د شمال په یوه کان کې د مځکې د شوهیدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. یا ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 ترسره کړ د افغانستان پر مسئلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغنده رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یوروشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یوه لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا که دا خبره رښتیا وي هغه به په دې مانا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تېرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعیه غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی حیات وایي چې ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې حیات مشر د مشرانو جرګې په پرونی غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوی وویل چې ایراني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي. نور حال د ناجي سپۍ په راپور کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي. خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیالدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زده کړو اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغوی په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه، اولادونه یې کولی سي چې تحصیل وکړي، ښوونځي کې شامل سي، او هغه کسان چې په پوهنتون دوره کې دي، پوهنتونونو کې شامل سي، چې د افغانانو ته ډېر ښه زیری دی.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استانه کل، موږ بیا شاهد یو چې دغه بندر ته رسول، موږ بیا شاهد یو چې زورونه د ایران د حکومت له خوا د سپای پاسداران له خوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حوالی کې به څه نتیجه ورنه کړي. د ښاغلي بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی تر څو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
و مردل چې ایران ته د مشرانو جرګې تللې حیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. د ځوانانو بهیر په نوم یو بنسټ په کابل ښار کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هېواده اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلونو پرون په کابل کې د دغه کمپاین د پیل پر مهال وویل چې د دې کمپاین په جریان کې به هڅه وکړي چې د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړو عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو، د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هېواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي سي.
تر ټولو مهمه ځوانان سره کښېناستل او آګاهي عمله چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دښمن پروګرام دی چې ځوانان دې وتښتي، نامنی ډېریسي او قومي موضوعات راپورته کړي. دا د دښمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې دا پلان باید شنډ.
له دې وړاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي دی وڅو اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تاګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,05,000 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زندانی شوي دي. په هیواد کې نامنې فقر او بیکاری هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته په تاګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو مرستیال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږۍ څېړنې پیل کړي څو د انسانانو قاچاقبران ونیسي.
ما همراهي وزارت داخله، ریاست امنیت ملي او دیګان
دی وایي موږ د کورنیو چارو له وزارت، ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لا نږدې کار کوو څو معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبري دفترونه خلاص کړي دوی باید ونیول سي. د راپورونو له مخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ لا زیات خطر ډاک وي او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بلخو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بېکاره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو چې له امنیت داسې ستونزه ده چې هغه په یوه میاشت او دوه میاشت کې حل شي او نه هم کار داسې ستونزه ده چې موږ دې د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ سره پاتې یو یا اوس هم ورسره لاسه ګرېوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کارونه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریه ساپۍ ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هېواده ونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هېواد آباد کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بېلابېلو برخو کې 14 کسان د عملیاتو په جریان کې نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام کوي. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میشل خبریالانو ته ویل دوی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وسي. نور جزئیات له احمد تکل نوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دی چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم و 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د ژوند رنګونه
ملک صاحب جان،
دلته د څه لپاره راغلی؟
ترور راشته جی د اجل داخلي لپاره تذکره اخلي.
دا ترور به څو کلنه یې؟
50 به یې.
50 کلنه؟ څنګه تر اوسه تاسو تذکره نه دلته اخیستی؟
همون کوچانو تذکره نه اخیستلې، بیا موږ اجرت وکړو پاکستان ته لاړو. پاکستان اوس بیرته راغلو، اوس دغه ماشته جی تذکره اخلي. تذکره نه
کاشته نه تلی اوس یې تذکره نه اخیسته؟
نه
ولې نه اخلی؟
والله خیر کوچانو دا یو کار ده.
تاسو د کوچانو کې به د میرمنو کې څو به تذکره لري؟
45 تذکره ما ورته اخیستي.
څلور پنځه هغه ضرورت سوی
ضرورت دا دیاج داخلي لپاره اخري تذکره.
ملک صاحب، په دې راته وغږیږئ، تا په نظر تذکره څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري؟
تذکره خو ښه شی ده، هر څه ته پکار ده. نو
څه شی ته پکار ده؟
خو یا شته چې هغه مریض چې ته ځان داخلی یا نور یو څه چې شی درته جوړیږي، که نه تذکره پکار ده.
تاسو تذکره په ارزښت پوهیږئ که نه؟ نو ولې بیا میرمنو ته نه اخلئ؟
والله کنه ما خوښه ده چې غونډ قام یې واخلي، زه خپله شینواره یم، ګوره زړه ده زیاد شته.
تذکره
دا خو د مونږ خپل ریاست ته، مونږ څوک زورین هم راکوي، بیا ولسوالۍ کې تذکره راکوي.
اسانه اخیستل کېږي؟ دوی مالک یې که
نه؟ زه یې دوی مالک یم.
که ته رانسې دوی تذکره اخیستلی
سي؟ نه نیشي اخیستلی، رسمي یمه، وثیقه هم لرمه، مهر دوی راکړی ده او زه لکه رسمي مالک دلته یم.
نو تاته سخته نه ده چې بې هر کس سره دلته راسې تذکره ورته واخلې؟
نه، څه چل وکړو. ضرورت ترازو بکنه
پوش بیاد څنګه ریاست کې ماش شي درکې
نه ریاست کې ماش نه راکې
ته ټول از خدای خدمتګاری
بس خدای خدمتګاری خپل د موچې کار کوم کله تذکره کار نه سی بیا چې زما موچې زوی مې دورونه مې د موچې کوم
او غیر لغه ملک راضی خلکو تذکره اخلي
تذکره یې چا په کار سی سره راځه مکانه د کلی مشکلات د پوش سجنجالي اوس ولای ترازو ولسوالی ترازو او ځی ترازو
ملک سره بتا خپل کور کې څو مېرمنې دي
کور کې یم زوی ده د خزا دا یو د ما مېرمن دا دوه مې ورونه دي
یو خځیدي
یو خځیدي
او ته تذکره اخیستی
نه نوم دې چې چاته تذکره ضرورت ولري یا پاسپورت جوړي یا نور څه کاری دولت کې کنه تذکره تاجت راسي به جوړو
لدې سره ونیمه بجې سوي او ستار